سلامونه یک شنبه د سوار یغوی میشت دویم او د اپریل دروشته منیټه دا روانه خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې پلانډ خبرنو کوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلی چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت پر میلیونونو کورنیو اغیز کړی. د دغې ادارې عمومي دفتر پرون په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې د کاري فرصتونو کموالی د کورنیو د پیرودلو قدرت کمزوری کوي او خلک نشي کولای چې د خوړو په څیر ضروري شیان راونیسي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا دغه کسان نور ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 28,300,000 کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس شنکر په دوحه کې د افغانستان په اړه د هغې جوړېدونکې غونډې په باب خوشبیني ښودلې چې مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. رسنیو پرون د ښاغلي شنکر په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي هندوستان دغې غونډې ته په مثبت نظر ګوري. پام کې ده چې د مې میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه دغه غونډه د انتونیو ګوتریش په کوربتوب وشي. د دغې غونډې په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینی محمد څرګندونو زیاتې لانجې راوپارولې. هغې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحث وشي. خو د ملګرو ملتونو یو ویان وروسته وویل چې په دې غونډه کې به په نړیواله سطحه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شامل نه وي. وروسته له هغې چې طالبانو روانه میلادي میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، دې کار یې پراخ غبرګونونه راوپارول. د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په خوست کې د زرغون جام د کرکټ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. دغه سیالۍ را روانه شنبه پیلېږي او 19 ورځې به دوام وکړي. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزی پرون ازادي راډیو ته وویل
خدای کول د اپریل په 9 نیټه د زرغون جام سیالۍ په خوست ولایت کې پیل کیږي چې څلور لوبډلې ګډون کوي. البته د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي به کې شتون ولري، نور هغه د کورنی کرکټ پیاو لوبغاړي به هم ورسره په لوبډلو کې ګډون ولري.
دا د ترڅنګ په پام کې ده چې په کندهار کې د ایمرجنس سیالۍ هم پیل شي چې هلته به هم څلور لوبډلې برخه لري. په دغو سیالیو کې هغه ځوانان ګډون کوي چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي او دا لوبې به 14 ورځې دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي روسیا د ځوابي اقدام په توګه د جرمني تر 40 زیات ډیپلوماتان له خپلې خاورې وباسي. ماریا زخاروا پرون شنبه د روسیې یو دولتي تلویزیون ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې خو نور توضیحات یې ورنه کړل. د اعلان داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل شول چې برلین په پام کې لري د روسیې ډیپلوماتان په ډله ییز ډول اخراج کړي. د جرمني په اعلان کې نه وویل شوي چې دقیقا د روسیې څو ډیپلوماتان له جرمني اخراج کړای شوي او څو تنه لا په جرمني کې پاتې دي. د برلین او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته هغه ترنګلې شوې چې روسیې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چین له فلیپین سره د خپلو اختلافاتو د حل لپاره کار ته لیوال دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د چین د جنوب په لانجمن سمندرګي کې د چین د چلند له کبله د دواړو لوریو ترمنځ کړکیچ زیات شوی. بلخوا فلیپین د امریکا له متحده ایالاتو سره خپلې پوځي همکاري زیاته کړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ په مانیلا کې له خپل فلیپیني سیال انریک مانالو سره خبرې وکړې او وروسته به د فلیپین له ولسمشر فریدیناند مارکس سره وګوري. ولسمشر فریدیناند به وروسته واشنگټن ته لاړ شي چې د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. چین خبرداری ورکړی چې د امریکا او فلیپین ترمنځ د امنیتي اتحاد پیاوړتیا باید د چین امن او د قلمرو ګټو ته زیان ونه رسوي. ازادي راډیو ته غوږیاس په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغې چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې حل نه شي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختمې نه شي.
جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نه شي، سیاسي مسایل حل نه شي، نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي.
په دې خبري مجله کې د اختر اړوند راپورونه هم درته لرو. د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. د دې ترڅنګ نور مطالب هم شته.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای تر هغه چې لنډۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نشي ورسره هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړه په افغانستان کې د بانکداري نظام ورسره ګډوډ شو سوداګر وای تر هغه چې په افغانستان کې د بانکداري نظام عادي حالت راګرځیدلی نه وي دوی په خلاص مټ تجارت نشي کولای په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
که هم څه باندې شل میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی خو د افغانستان د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي تر هغو چې د افغانستان روانې سیاسي ستونزې حل نشي د سوداګرۍ پر لاره پراته خنډونه هم نشي لرې کېدی د دې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل په ځینو مواردو کې پرمختګونه هم شوې دي
وضعیت خو ورځ په ورځ باندې تجارتي لحاظ باندې ښه کېږي او څه ستونزې چې وي هغه ستونزې د حلېدو په حالت کې دي اما جدي او اساسي ستونزه دا ده چې تر څو اساسي مسایل حل نشي سیاسي مسایل حل نشي د دنیا سره خصوصا د بانکونو ازادي رانشي بانک په رسمیت ونه پیژندل شي نو تجارت کې یو څه مشکلات شته دي
شغله علی کوزای وای زنی هوادونه د ورستیو سیاسي تحولاتو لکبل افغان سوداګرو ته په اسانۍ ویسی نه ورکوي او له افغانستانه نور هوادونو یا هم له نور هوادونو افغانستان ته د پیسو انتقالات لستونزو سره مخامخ دي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علی کوزای وای لستونزو سره سره چیر کال له ایران د وارداتو اندازه زیاته و
تیر کال مو زیاترین واردات د ایران سو او کمترین صادرات مو ایران ته او هم سکال تقریبا د یو څه کم یو میلیارد ډالر په ارزښت باندې واردات دي د پاکستان سره او د یو میلیارد نه زیات صادرات دي د پاکستان سره او تیر کال د دینا یو 15% کم واردات د ایران نه ډیر دي او صادرات مو تا کم دي 10 میلیونه په اندازه باندې دي او پاکستان سم صادرات او واردات یو شانت دي
زین سوداګرو ازادي رادیو ته ویلي د دوی پیسې د افغانستان په بانکونو کې باندې پاتې دي چې هر اونۍ د لږې اندازې پیسو د استلو اجازه لري یو سوداګر د نوم د نشوولو په شرط ویلي په اونۍ کې 1500 امریکایي ډالر استلی شي حال دا چې لګښت په اونۍ کې لڅلورو تر 500 ډالر ودی د طالبانو چارواکو په ورستیو کې ویلي چې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي ګڼو افغان پانګوالو او سوداګرو د روانو ستونزو له کبله خپلې پانګې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته لېږدولې دي په لیندې یا قوس میاشت کې ایرانی چارواکو ویلي وو یوازې په مشهد ښار کې د افغانانو په مشه 1600 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی شتمنۍ 1 میلیارد ډالر اټکل شوې ده تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلې چې ورسره د افغانستان اقتصادي نظام ګډوډ شوی او د لګول شویو محدودیتونو لکبله په تجارت کې د شزو وند هم کم شوې ده
و موریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای تر هغه چې لنډۍ سره سیاسي ستونزې حل نشي د افغانستان د سوداګرۍ ستونزې به ختم نشي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د اروپا ټولنې پارلمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشرمتي ولا ویزا په ګډون ټوله غا کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د ملکولو په تور بنديان دي خوشی کړي په دیاړه په خبر شوی پریکړلې کې چې لیات پارلمان نه لپیندو سو په زیاتو رايو تصویب شوی له اروپای ټولنې یو غړو هیوادونو یې غوښتنه شوی چې په دیاړه په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماټیک فشار نه راوړي جزئیات نرګس مومن پر راپور کې
د طالبانو د حکومت له خوا د زده کړو د برخې د نیول شي فعال متی ولا وی ساورور اتا ولا وی ساوي سترګې پر لار و چورور به د اختر لپاره خوشی شي خو په خبره داسې و نشول نو موري په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي اختر ته زما کورنۍ ملګری او تر ډیره افغانان او هم د بشري حقوقو فعالان منتظر و چې متی ولا وی صبر اخلاص سي د انتظار زما کورنۍ او په ځانګړي ډول زما مور سخت پریشان کړه خو بیا هم هیله کوم چې هغه د ورځو کې آزاد کړي د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو د استخبارات لخوا د دوی له کوره ونیول شو. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد د نوموړي له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو ویسا د نظام ضد او غیر قانوني کړنو له امله نیول شوی، هغه ادعا چې کورنۍ ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اروپایي ټولنې پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې په 1509 رایو تصویب شوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا په ګډون ټول هغه کسان چې د خپلو بنسټیزو حقونو د عملي کولو په تور بندیان دي خوشې کړي. په پریکړه کې له اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو څخه غوښتنه شوې چې په طالب چارواکو په مستقیم او غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیک فشار راوړي ترڅو ټول په خپل سر توقیف شوي کسان خوشې کړي او همدارنګه د هغو افغان ډلو ملاتړ زیات کړي چې د ښځو او نجونو د زده کړو زمینه برابروي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنیدو وروسته د نجونو منځنۍ ښوونځي وتړلې او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لا تک هم راوګرځولې. د طالبان حکومت له بنده خوش شوی د خزو د اقونو فعاله تمنا زریه پریانی چې خپل درې خويند سره څلويخت ورځې په بند کې ووای، نړیواله ټولنه باید پر طالبان فشار راوړي چې نیول شوی کسان ژر تر ژره خوش شي. نو موري وای
متاسفانه ګروي تروريستي طالب ها
له بعد من غچې دي کسان د طالبانو په زندان نو کې دي، خو موږ طالب نه مخاطب کوو. دا په دې معنی ده چې دوی مشروعیت لري خو موږ دا کار نه کوو. تر ټولو مهم بشري حقوقونو نه هاتونه دي چې اعتراضونه ولري او په طالبانو باندې فشارونه راوړي چې په خپل سر توګه د بند کېدل مخاوني سي او هغه کسان چې د طالبانو په زندان کې دي حقوقي آزاد دي
آزاد بسازن.
د یادونه دي چې در دې مخکې هم پر وار وار د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت غاښ شوای چې د متی الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان له بنده خوش کړی چې لکم جرم پرته د دوی لخوا نیول شوی دي. د متی الله ویسا تر څنګ کاظم امینی، مرتضی بهبودی، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی، د بیلابیل برخو نور هغه فعالان دي چې دا مهال هم د طالبانو په بند کې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوښتا کابل ځینی اوسیدونکو د ترانسپورتي خدماتونو لکه مخته شکایت کوي او وايي د ټکسي موټرو د لوړو کرایو لامل نه شي کولای په اختر کې د خپلوانو کورونو ته لاړ شي. دوی وايي کله اختر په ورځو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د بسونو تګ راتګ ډیر شي، هغه خلک چې د ټکسي د کرایي وسل لري و به کولای شي چې له بسونو څخه په استفاده د خپلوانو کورونو ته ورشي. خو د طالبانو حکومت د ملي بس د دولتي تصدی رئیس عبدالولي صدبی ادعا کوي چې د اختر د ورځو لپاره دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په کافی اندازه د بسونو تګ راتګ ډیر کړی. په دې اړه راپور د کابل د ای بی اوسیدونکو په غاک پیلېږي.
د دې ماشومانو تصورې کوم، کور تصورې کوم، میړه تصورې کوم، ډېر مې مریض ده.
رئیسانو میږي او په کابل ښار کې له ناروغ خاوند او درې اولادونو سره ژوند کوي. رئیس ازادي رادیو ته وویل چې سکالې د اقتصادي ستونزو له امله اختر ته هیڅ تیاری نه وکړی او ترڅنګ یې د ټکسي او نورو لینی موټرو د لوړو کرایو له امله دوه ورځې کېږي چې په کور کې ناسته ده. فیصل د کابل بل اوسیدونکی دی چې وایي اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر په ورځو کې غواړي په هغو موټرو کې د خپلوانو کورونو ته لاړ شي چې کرایې ټیټې وي. فریدا چې په کابل کې اوسیږي او ښوونکي د وایي د طالبانو حکومت باید د اختر په ورځو کې د ترانسپورتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د ملي بسونو فعالیت ډیر کړی وایي.
زه یو خونکی یم او وزر افغانی ماش لرم. کله خپلوانو کورونه ته لاړ نشم هم یو ستونزه ده. په ځانګړي توګه د پلار مور خويندو او ورونو کورونه ته خو کرایه وس ډیر لوړی دی.
موټر بسیار قیمت است.
خو د طالبانو حکومت د ملي بس ته صدای رئیس عبدالولی صد ازادي راډیو ته وویل دوی کافی بسونه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې فعال کړي چې خلک ګټه ترې واخلي.
موږ په دې خاطر چې د بسونو چلوونکي وکولای شي د خلکو د خدمت ترڅنګ له خپلو کورنیو سره هم اختر ونمانځي د شفتونو په ډول تنظیم کړي دي. وسایط کم نه دي، موږ خدمتونه په همدې ډول وړاندې کوو.
نوموړی زیاتوي چې دا مهال یو سلو شپېته بسونه په کابل ښار کې فعال دي چې د اختر په ورځو کې هم خلک ګټه ترې اخیستلی شي. خو خلک بیا وایي چې د کابل ښار نفوس ته په کتو چې تر 5 میلیونه نه ډېر خلک پکې ژوند کوي، په دې اندازه بسونه کافي نه دي او د طالبانو حکومت باید په ښار کې د بسونو شمیر ډېر کړي.
په داسې حال کې چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکېچ زیات شوی، د برازیل ولسمشر وایي په اوکراین کې د جګړې په وړاندې کیف او لویدیځ ګډ مسؤلیت لري. لولا د سیلوا پرون په پرتګال کې وویل غواړي داسې لارې پیدا کړي چې مسکو کیف ته مذاکرې میز ته راولي. په همدې حال کې روسیې له مسکو څخه د 10 جرمني ډیپلوماتانو د اخراج خبر هم ورکړی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې د برازیل او اروپایي ټولنې ترمنځ کړکېچ روان دی، د برازیل جمهور رئیس لویس ایناسیو لولا د سلوا پرون شنبه پرتګال ته لاړ. د برازیل او غربي متحدانو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د برازیل رهبر د تېرې اونۍ په وروستیو کې وویل د اوکراین د جګړې پر وړاندې کیف او لویدیز ګډ مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین او روسیې د جګړې پرېکړه وکړه او ادعا یې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونه د جګړې ته لمن وهي. د برازیل د جمهور رئیس دې څرګندونو بیا لانجې راولاړې کړې. لولا د سلوا د روانې میاشتې په لومړیو کې هم په دې وړاندیز سره چې اوکراین باید کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې لاندې کړي روسیې د وسپاري او په دې ډول جګړې ته د پای ټکی کېږدي، اوکراین، واشنگټن او اروپایي ټولنه په غوسه کړل. د برازیل جمهور رئیس لولا د سلوا پرون شنبه په لیسبون کې د پرتګال له جمهور رئیس مارسو ریبلو د سوزا سره ګډ خبري کانفرنس ته په خبرو کې له امریکا او اروپایي ټولنې وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو ورکولو ډډه وکړي، ځکه د په خبره دا کار جګړه لا پسې اوږدوي.
نه غواړم چاته قناعت ورکړم، یوازې غواړم یو لار پیدا کړم چې دواړه لوري د مذاکرو میز ته راولم. دا پخوا هم ناممکن ښکارېدل، خو په دویمه نړیواله جګړه کې دا کار وسو. داسې نه برېښېدل چې دوی دې خبرې وکړي، خو دوی خبرې وکړي. ضرور نه ده چې د سولې ترلاسه کولو لپاره نړۍ نابوده کړو. دا جګړه باید نه وای پیل سوې، روسیې باید حمله نه وای کړې، خو حمله یې وکړه.
د برازیل جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وویل په دې پوهیږي چې ازمکنۍ بشپړتیا څه معنی لري او ټول پوهیږي چې روسیې اشتباه کړې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو په مصوبو کې دا اقدام غندل شوی دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24 پیل شوی او لا هم دوام لري. په وروستیو کې د اوکراین له ختیځ د سختو نخوتو او جګړو راپورونه ورکړل شوي. د مسکو او لویدیز ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو په لړ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل چې روسیې د جرمني څخه باندې 10 ډیپلوماټان اخراجي. روسیې د ریانویسټ دولتي اژانس په وینا تر دې مخکې جرمني له خپل خاورې د روسیې ډیپلوماټانو د اخراج پریکړه کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
سکل د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو په دغو میله ځایونو کې د خوراکي توکو پلورونکو وایي د تیرو اخترونو په پرتله کاروبار کم رنګ دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کندهار ښار د عیدګاه جاده په دغه سیمه کې هر کال د اختر په شپو ورځو کې زرګونه ځوانان بیلابیلې لوبې کوي او د اخترونو خوشحالي لمانځي. دغه میله ځایونو ته راغلي ځوانان وایي د جګړې له پای ته رسېدو سره د کندهار ښار په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته شوه.
احمد لامه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ وسره شو سیو دلته د اختر میلو ته کندهار ځوانان ټول راغلي میلو ته. څوک د ټوپکان میلې کې، څوک غیږی باسي، څوک دغه ناسي ګپ کې چای خوري نه دی. په دې اختر کې ګور نه دی راش زیاتی د کور راوځي نه د کور د مشر زړه در پسختلی چې یا په ټا وسی یا په بل بنامه باندې ګرځي. او وس خو په خواخ بدار کم چې نه مشر پرې شوولې چې ویل ولدې نه په ټا وسی.
ځمانم صدیق الله زر دن سوالی اند د میلو تر غلم شش ځوانان غلی دي او مشغیر دي ستل کیرم شاګی جنگی مرکم
ما نم سره احمد د پنجوایي ولسوالي سره غلم په ډیر غلنځ منه د اختر دی مې الله او د غریب پخوا نه مو سر مو پلیسانه دې منګر نور چې د اختر ش خوشالي د شزبانه منه ګرځي پخوا ش منه بندرونه د غي وسل دی منه شکونه ډیر و
بلخوا د کندهار شهر په ملزاینو کې د خوراکي توکو پلورونکو وایي سش کال کاروبار کم رنګ دی د دوی په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان د تیر په ډول سوداوي نه کوي
زما نوم سید احمد دی د یف جاده کې د مستانه په لده خرڅوم خو به معنا رش به ډیر و خاري ډیر شو خاري پروتل وس میلیو رشونه کم سیوی د خاص رش نسته لکه په خوا چې د کم دغه د جاده په خوا ډیر زیات خلک داله ته ور ډیر شو میلاو ډیر شو خاري پروتل وس د په خوا بر کم رش دونی نسته
زمانم نکی بلادی زدلتا پا جاده کی گردی که وما چوب از خرچه وما بلا شدی شکر خواده پخواه برا کم راش کش نستا پخواه خوب دیر راش و دیر آل بوا گی بجنگ دیلی وز خونو آقا کسی نستا گی بنجی جی مخبل را وڑی وی و می خرچه و
ده کندهار شهر پا گردون ده غولیت پا شاولی کوت ارغنداب خاکریز دند میوان دامان او سپین بالا کلسوالی کی ځوانان د اختر په ورځ کې د غیژنیونی خوسی دورنخت او نوري بلابلی دودیزلو دکوي د غراز یو شمیر نور ځوانان بیا د هیواد شمالي ولایتونو ته سفر وکوي
شهر د کندهار وای په جاده کې اترونه وای ششم اجلسونه وای کلی پنځوای ته د انګور شباغونه وای ارخواته سیرونه وای
کندهار څخه مو د اختر پاړه راپور درلود چې هلته په میله ځایونو کې د ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو بیا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې کاروبار کمرنګ دی په غزنی کې بیا د دې ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضعیت خراب شوی خو بیا هم خوشحاله دي چې په دې اختر کې په ښار کې ښه په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي خو ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت یې د اختر خوشحالي محدوده کړې دوی اوس غوښتنه کوي چې د هر ډول خوشحالۍ د لمانځلو اجازه ورکړل شي په تاریخي لحاظ غزنی یو له ولایتونو څخه دی چې دلته به په اخترونو کې زیاتې میلې کېدي په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډیری ماشومان زلمیان او ځوانان سره راټول دي که څه هم دلته د پخوانیو اخترونو په څیر نه ډول او نه هم اتڼ نسته خو دغه کسان کله کله پټ ښکاره هګۍ جنګوي دغه کسان وایي که څه هم چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال اقتصادي وضع خراب سوې ده خو بیا هم خوشحاله په دې دي چې په اختر کې په ښار کې شو په ډاډه زړه ګرځي او هیڅ ویره نه لري دوی وایي پخوا په اخترونو کې به د وسلوالو بریدونو چاودنو او نورو ډول ډول پیښو ویره ورسره وه شاوخوا 25 کلن واحد الله هم دلته راغلی دی واحد الله غوښتنه کوي په سږني اختر کې امن دی خدای ته دی د هر ډول خوشحالۍ لمانځلو ازادي ورکړل سي
موږ دلته راغلي یو کولای سو چې د اختر شپې دي نو دلته کله ویواګي کله پټ کله ښکارا جنګو نو تر پوز ډیره مونږ نه ټاکس نه ټوکس نه جنګسته نه چودنيسته
دغه کسان وایي د طالبانو حکومت نور هم د خلکو د ژوند خوندي ساتلو او امنیت په ټینګولو کې کوټلي ګامونه پورته کړي نصر الدین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اختر خو ان شاء الله شاختر د خو اګي ماګي خو نسنو امن ست ان شاء الله نه چاودن ست نه وستل ست نور ان شاء الله څه مشکل نسته غلا املا وی نسته اګي ماګي وایو پټه جنگو نور میلیم داس نستنو نو موږ به طالبانو دا غشتن درو چې نور می دغه سي امن راولي دغه مشکلاتونه سره حل کړي
دا په داسې حال کې د چې د غزنی لامونیه کومندانۍ څخه رسنیو ته په لیږل سوی خبر پاڼه کې خلکو ته د ټینګ امنیت ډاډ ورکول سوی دی په تاریخي لحاظ غزنی یو له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په اخترونو کې زیاتې میلې کېدي کلونه وړاندې په د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په میری بازار کې د سړو او ښځو جلا جلا ډېر سترې میلې جوړې دي چې د غزنی تر څنګ به له څنګلورو زابل پکتیا پکتیکا لوګر میدان وردګ او ځینو نورو ولایتونو څخه به یې خلک نندارې ته راتلل خو اوس نسته. دلته به ډولونه واتڼه نه وو، سانګې به وهل کېدې او ډیری نورې میلې او سیمه ییزې لوبې به ترسره کېدې.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکی اوس موږ همکار راوروي.
لا کانادا خبریدونکي تورنټو سټار او رسپانه په یو مطلب کې لیکي، یو شمېر هغه افغانان چې په کابل کې د کانادا د حکومت لپاره کار کوي، روسل هغه د کانادا یوې فدرال محکمې ته عرض شول چې دغه هیواد ته د دوی د انتقال پروسه د اوتاوالو لوري بې دلیل وزندیده. په مطلب کې ولولو، په دې افغانانو کې په کابل کې د کاناډا د سفارت د یو امنیتي ساتونکي چې یو لسیزې له دې سفارت سره کار کړی و، په ګډون د یو حقوقي شرکت هغه څلورشت کارکونکي هم شامل دي چې د 2021 کال په اوړي او مني کې په ګډه د کاناډا د کډوالو ځانګړي پروګرام ته غوښتنلیکونه استولي و. ورسپانه وړاندې لیکي، دغه افغانان چې د کاناډا د کډوالو د بیا میشتېدو پروګرام په ټولو شرایطو برابر دي، د طالبانو لخوا دوی او کورنۍ وتی د ورپیخو امنیتي ګواښونو له کبله په افغانستان او یا هم په دریم هیواد کې پټ شوي دي. د افغانانو د دې ډلې یو مدافع وکیل مورین سیلیکاف د جمعې په ورځ وویل دغو کسانو څنور ایمیلونه هم ولیږل او د دوی پاستازیتوب ځینو کسانو په سلهاو ځلې دا ټلیفون لارې اړیکې هم ونیولې، خو تر اوسه هم سم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو لاستنیدو وروسته کاناډا اعلان وکړ چې 40,000 افغانان به د هیواد ته انتقال کړي. دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو یو الوتکه د تورنټو په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د کاناډا د کډوالو وزارت ویلي وو چې د دې کسانو په انتقال سره کاناډا ته د نوو برخلو افغانانو شمیر ډیر ژزرو ته ورسېده. په هغه لیکنه کې چې ایرو ایشیا ریویو خبرونه پرون خبره کړې لولو، د افغانستان له ګاونډیانو سره د طالبانو اړیکو په نړیواله کچه ډیره پاملرنه ور اړولې ده. په مطلب کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې هغې ناستې ته چې د اپریل میاشتې په 14 وشوه اشاره شوې چې پکې د روسیې، چین، پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم ګډون کړی و. د دې ناستې په اعلامیه کې د افغانستان له خاورې څخه د احتمالي ترهګرۍ د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. په همدې حال کې په جاپان کې د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ له غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې د منځنۍ آسیا په اړه یو بشپړه برخه پکې شامله وه، په سیمه کې د افغانستان د وضعیت بې ثباته کوونکي اغیز باندې ټینګار شوی و. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې راغلی د منځنۍ آسیا په اړه د جیوو ډلې اعلامیه بې مخینی نه ده، خو غیر معمول ده او دا ښیي چې په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن دی. په مطلب کې وړاندې وایو، وخت د طالبانو د بیا ستنېدو وروسته د کابل او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ اړیکې د پیچلتیا، سختۍ او جوړجاړي یو ترکیب دی. تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د طالبانو له حکومت سره د تعامل جلا لارې نیولې دي. هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د رسمیت پیژندلو یو له اساسي شرطونو څخه دی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه تاسو ته د زنی رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشنۍ اختر مبارکي وي. وختونه مې له ټولو افغانانو د ادم هغه وګړي چې ناچار وي او اقتصادي کمزوري وي، د پښتو خوې کې د هغوی له ځان سره شریک کی او غوی دې هم نه هیروي او هڅه دې وکړي چې له هغوی سره دې مرسته وکړي څومره چې کولی شي. ځکه تاسو ته واضح نه چې د افغانستان اقتصادي وضع ښه نه ده، نو په کار داره چې مسلمانان په هیڅ موږ خپله وجیبه ترسره کړو.
سلامونه نیکې خیلی خوږې احترامات د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. کوچنی اختر دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې وکړي چې دغه اختر په هیواد کې د سولې، ثبات او امن اختر واوسي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو محترم و کارکونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ویم. روژې او لمنځونه اطاعت او عبادت هم خدای دی الله پاک به دربار کې قبول و منظور وګرځوه.
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترم و کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پریدم. د سلام نه بعد زه ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایم، خصوصا خپلو هیوادوالو ته. خدای